سلامونه خې چاري ازادي راډيو او ريده د سات خبرونه د اسرائيل دفاع وزارت وايي د ایران لخوا پر دوی د توغول شوی او 300 ډرون او توغندوی نه نوي سلنه یې لمنځه وړي دي د دې وزارت وایي دانیل هګاری ویلي له ډرون او توغندوی یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دین نه وته او یوازې یو سلس توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتي هم په اړه لګیدلې چې د نوموړي لقوله لګ ځان یې اړولای دي د اسرائيل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمی کېدو خبر تایید کړی دی اسرائیل دفاع وزارت وایي دا هم ویلي دي چې د خپل خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیا وي وکړي په خو د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت نن سهار ویلې چې دا حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت لپاره خپل مشروع جواب پللی دی په اسرائیل حمله وروسته د بریټ پناړې والا کچا پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلې وایي د سیمې په کچا د ویجاړون کې زیاتوالی د رښتینی خطر پاړه جوار اندېخمن دی خغلی ګوتری شي زیاته کړي نسیمهونه نړۍ د بری جګړې توان لري د ملګرو ملتونو سرمنشي لټول خو وخت چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامی ټکر لامل کیدای شي اخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت پاړه بیړنۍ غونډه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړي مشر وینیسا فرایزر په خپل اکسپاند لیکلي دي غونډه پاړه غوښتنه په ملګرو ملتونو نو کې د اسرایلو د استازي له خوا تر لاسه کړی دا که څه هم د امریکا جمهور رئیس لدی بری دروسته د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنې غونډه کړې ترڅنګ سپینې ماړی یو اعلان کلی چې دوی اسرایلو سره مرسته وکړي چې نګدي ټول راتلونکو ډرون او توغندي لمنځه یوسي د اعلان کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی چې سبب د جیو مشران راو بولی چې د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک جواب هم غږی کړی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلان کې د دې کړکېچ لامل په سیمه کې د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړي هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلان یې کړی دا روپیه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلې او د نه منلو واړی یې بللې هغه د حمله په سیمه کې د بیمخینې کړکېچ د زیاتېدو او امنیت لپاره خطر بللې جرمني برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حمله ته خبرګون خوده او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه خوده لیدا د افغانستان د آزادۍ جبهه وايي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژل او درې نور ټپيان کړي دي د جبهه په اعلامیه کې چنن ساري خبره کړې ده کړي چې تیر ماخامه ته بجې چریکيانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نخښه کړي چې د دوی استخباراتو غړي یې لیکدول د افغانستان د آزادۍ جبهه د هم ویلي چې په دې بریټ کې د طالبانو موټر حمله منځه وړي دي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خوله د افغانستان د آزادۍ جبهه پرون هم ادعا کړې و چې د کابل د ارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو تو موټر په نخښه کړي و چې په کې یو طالب اسکر وژل او درې نور ټپيان د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالی شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90 سلنه زیاتوي جمشید شایانفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خرابې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري د ایران حکومت په روسیې کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو څو برابر زیات فیس ورکړي او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړیدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډاوزان سره مخامخ شوه د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته پروند د هیواد حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړیدا له دې امله ځانډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فبرورۍ 14 او 19 د دوه هیل دوه ورځې غونډې وروسته د داسې وی ډلې د جوړیدو وړاندیز کړو دا خبرونه
کلمو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پر اوسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سږ کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالی په شکل افغانستان ته لیشي خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 200 شل میلیون ډالر استول شوې دي دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828 نیم میلیون ډالر ته رسیدلې ده په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې لشکره مشول د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول افغانستان د پیسو د لیشلو اندازې کم شوه ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د آزادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیق شمیرې سخت دی چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. که تاسو نه سر واخله
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم مسخرات د ویستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا وسوه اتسوه میلیون ډالر شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $10,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی، دا ایسایي مصر ټول کړی وي. د مالی هغه حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي، د مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازه یې سپتیږي. مثلا $300 او یورو یا $1500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکوي. که ژمه زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $300 میلیون په کال د 2009 کې رسمن د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $100 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایلو باندې. خو فقر ډیر زیات دی، او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیران په ډله کې ولاړ دي، دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1,000,000 نوی خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول، اغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک صاحب، د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی؟ مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخه کېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخه کېدو لپاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې لپاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې لپاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت ښه کېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کوو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کوو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله ښه کیږي هغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغې کې روزګار ملاوېدلی شو، هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدا ده چې لوی لوی صنعت لګېدلې دی، کارخانه لګېدلې دي پاغې کې. خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې مونږ ته په پښتو کې دیاړي وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې هغه د زرونه 1500 شوې دی یا د 1500 نه 2000 شوې دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 1000 روپۍ کیلو اوس هغه په 1050 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لچ په اختر کې خلک خو ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغه قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپۍ به کنه،
یو وخت به د 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب، د خټک صاحب څه خبره وکړه؟ شاید تاسو مر سره موافق یاسي، طبي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي. لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه سه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي. او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړه چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي. او په نن زمان پاکستان خو ډیر پرول دی، خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي. هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پرول دی، او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد کې سیاست اغیز لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخه کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنا چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او د هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ، او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په عین زمان کې دا اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کړئ چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه استراتیجي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
وبخشی سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي، دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نشي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده، او دغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانۍ یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي او غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2020 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي، اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر د ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنی ټوګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې د خټک څه ویل د اقتصادي ډېر او محل اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. له خوسته راپورته روحلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 10000 کسانو ته فرسن روجماته برابر شوه دي. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روجماته برابر شوه دي او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دي. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استول دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته تلته روشه ماته برابر وي. په جنو نورو شهرونو کې هم ورته شي ودی. خټکسه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې پروژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتی ستونز یو څه نه سهواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته کنه شته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډیر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغه بیا د روژې په میاشت کې ډیر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، اغه پکې یخی او کسان راځي او غیته ورکی او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي. نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه مو پوي ځکه لاهور کې ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کته سوې سي، فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لورته موقتاً د خټک صاحب پیو ویل چې یو ورځ یو چا نس مړوي، لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زه ګومان نه کوم چې ډیر منفی اغیزه ولري. کسان بد عادت دی دا دروازه خو خپل شکار نه دی، اما دا د ډیر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونی هیڅ هم نه دی خوړلی او د کل نه کل واشه خوري خلک په ډیر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډیر خلک بد شرایط لري و هغه کې ډیر شکر دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس 2000 کسود لپاره دا بستیه ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د سر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستي جاری ساتي. کساس پام وی دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. اواز یې زموږ همکار د میرویس زیو تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه او دا دی پیسې دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاری وکړل او نور آماده اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري، دا اني موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظی صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع پانی زموږ خپل نوی جامع دي. هغه خلک چې دریشګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شان نشته دی او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي دا بدل شوې دي. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دي ډیر لږ دي، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي دي بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا هماغه محدود کالی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي، یا کدت قل دوه چنده شوي شوي. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره یې هغه کول، اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور هر جامې چې واغوندي هماغه کفایت کوي د پاس لري.
لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلاديش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي او دا د دې باید شو چې د بنګلاديش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي که د افغانستان دی که د پاکستان دی، که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي که یوه برخه مو په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلاديش بنگلاديش دی. بنگلاديش یو وړه مځکه ده چې په هغه کې تر یو سلو څو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دي کړی دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، په دا سکه نساجي او هغه بیا د کتان یا پښتلا د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري، شو براند دي. اول ته خو ډېر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونو چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شالته شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي، زموږ اهداف یا ګول څه شي دي، زموږ ټارګټ څه شي دي، او دغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولونی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه اکلا هلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شوم د افغانستان ومه او د سر کې هم کوچیر ومه. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو، اول وخت د دیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل هر څه چې په مسکو کې دل دلته غوښتل پولیس په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب، واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سکه تاسو لالا موسا، گجرات، گجرواله دې ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو د
خلکو سپلی چې تاسو د 400 دی سپلی یا د
خلکو هغه بیا په 400 کې جوړیږي. نو او دغه خلکو که تاسو ګورئ د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کسوي، بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې، نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چې هغه د دې ځای کې د جوړیدونکو سامانونو نه ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته، نو هغه صنعتونه کنه اسي د هغه بیا یو موقعه برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم، لاوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه را سره وکتله او ویلې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید چنوار یم، د دې ونی و مې ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک الوتکه واز مو لچې 1100 مایل پر ساعت پرواز بو کو نشي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګورې او د روان کال د لمر د لمړی خود درنی تندر نیونې بیخ نه هم خبرې کې تر هر څه لمړی بیا ورزو د اونې د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه. ملا هبت الله وايي قربانۍ ته لا چمتو اوسې. جنرال دوستم وايي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وايي د افغانستان فضا په 26 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅ شوې ښکاري.
ګوري دا کفار مو خطا نه کی، دا مفسدین مو خطا نه کی، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکام کوي مو بیا له ډرونو به مو ناکامه کی، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت و مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوال و جلال منزونه در اکتر چنگ سپیدار مانه کندهار ایگا در حمید کرزی کورا و در حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتون و سیاستون و جلا جلا اختر لمنزله. در هیواد پا زندانونو که چوار لسه خزینه بندیانی طالبان وایي هیڅوک نه دي شکنجه کړي، بلکې څلور سوه شپږ بندیان د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15مې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلېږي.
سوالونه او سوچونه د ستروس په داسې بلجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ژغ واړو. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه او یمتیار خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اساسيونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو زعیم ملای وتلا اخون په خپل بلګانو غکړی څنګه چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د په اصطلاح د امارات د ساتلو لپاره قرباني ته چمتو وسی. هغه ټینګار کړی دی چې دښمنی غافل نه دی او ترمنځ تبلیغات او تفرقه اچي. ملای وتلا نه دی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نشي بی له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک د خلکو زمل سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې ملک د سیاستګر وایي ملک د بشریت ضد وایي او مل ظلم کولای نو دا خو مل څه بیله ظلم خبره جوړه وه چې دا مل څه پر مل ظلم کړی دی مل به محکمه کولای مل به اعدامولای مل به وژلی دا راته جوړه وه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هېڅ کې مل ملامت نه وو. ګوري مل پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې مل ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د خاصه خو معاف یاست د دې بعد به تاسو موږ پیغور لام نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریز پیغام کې په ډاګه کړی چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره تر لاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ترورزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې $40 میلیونه کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کیږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مو بختور زه سید چنوار مو د دې ونی و مې ورسته هر کله کو نن خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غک چټک انوتکه واز مو لچې 1500 مایل پر ساعت پرواز وو کول شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم را سره ګور یو د روان کال د لمر د لمړی خو د درنی تندر نیونی به خنه هم خبرې کوي. تر هر څه لمړی بیا ورزو د اونې د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې غواخونه ملاحبۃ الله وايي قربانۍ ته لا چمتو وسی. جنرال دوستم وايي بل اختر به هیواد کې وي. خو حکمتیار وايي د افغانستان فضا په $40 میلیونه کڅوړو خرڅ شوی ښکاري.
ګوري چې کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار سي چل درته کوي ناکامه کوي مو بیا له ډرونو به مو ناکامه کی اسلام به درته یوسي نظام به درته یوسي
آل جنبشی ها یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینی ها از همه نیرهای اماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوال و جلال منزونه در اکثر سنگ سپیدار معنی کندهار ایدگاه در حمید کرزی کورا و در حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتون و سیاسون و جلا جلا اختر لمنزله. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک نه شي کنجه کړی، بلکې 406 بندیان د اختر په مناسبت خوشي کړی دي.
په تعداد 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه، ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجه یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وو، یونیسیار وو، خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سنو شي تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسچینو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملای وت الله اخوند په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وت الله نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بی له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري د خلکو زمون سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ په موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی، دا راته جوړه وکړه. نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خواسه خو معاف یاست. د دې باده به تاسو موږ پیغور له هم نه خدام.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز هم جنبش هم رقم مثل بس چیو پیس آلو میشه وقت آلم تاسیس جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باسیت میکنه پیتر پیتر رن کنه کسی این چی داره؟ این جسی هست یک آجا شما تیار من کنه تیگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو ان اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شننګو لخوا خپل ځایم ته اشاره بلل شوې ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولس ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندان که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است، بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میششت و در هر جا همراهشان میششت. حتی اگر یک یهودی یک نصرانی
و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و آله ملاقات کنه در آن واحد ابراجیده میدانست. و همین دور خلفای راشدینی که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن، اینا همشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره.
بختاریز و پیغامون که در پخوانه ولس مشتران و حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامون بیا تر دیر نرم و تقریبا مخاطبین ولسونه و د کوچنی اختر په ورځ چې په خوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي. د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي و، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسیون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او زایمی خو د اسلامي د مشر کورته المنځل لپاره دغه د ګوند په لګام ورکول شو. دغه راس پیدار معنی ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورکول شوي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره المنځه ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زایم د المنځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو، او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي. خلق آزادی رادیو ته دا ویلی دي چې د کابل جمعتون کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکا خصو په مخه چندي امبولې شو، خو څو پونه شول چې د ټولو شبیو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1400 خزینه بندیانې دي. دوی نه ویلي چې کومې اسانتیاوي ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوي د خزو بندیانو ته برابرې دي. بل په جمهوریت پر مهال چې د اختریزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هېواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل. نظر طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1406 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1406 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي، په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره د اوناسو ذکر دی غسره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرغدې تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي. خدا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې څلوېخ بهرانیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او روس علاقه چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي، البته د فیسبوک بندېدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او تر هچم دو شوی د ترسو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شول لاغې څخه وروسته به د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پریکړه کیږي.
بل خو د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی و چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی د ملت ژغ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبريږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو ژغ ته پوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
دا مهال افغانستان کې ګرد د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کېږي. او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ز ګولام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په دسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په دیالس موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې د دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ای سي سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا څلور چنده زیاتوالی راغلی و. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او څلور زره او 300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و، یونیسیار و او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پریکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلي، بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناد کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناد کډوال په دغه هیواد کې کار وکړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند له سختۍ سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپل او اختری زو منځونو د منځ د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړي دي. خو تر ټولو پام جلبون کې د چمن د پرلط د خلکو د منځ مراسمو چې اختری د پرلط په میدان کې ولمنځ د چمن پرلط شپږ میاشتې وشوي له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلط معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او رېړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا څلوېښت زره ناولي. خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا دوه میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو شپېته زره کسان لمانځه ته ورټول وو. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل شول او افغانستان کې هم کندهار هرات هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په اهمیت کې تېره شوه. د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شوی او ضایع شوی برقي وسایلو کچا له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وايي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنې کچا 2.8 میلیونه ټنه و. خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچا 2.5% نور هم لوړه او 2.8 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري. خو که همدا ځای شوي وسایل په څلوېښت ټنیزو لاریو کې بار کړی شي 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر لیپټاپ موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یوه ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هېوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کاسوف د ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه. مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس اوکلاهاما ارکنساس شمالي امریکا کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی چې داسې هلته په تیرو 1600 کلونو کې نه و تکرار شوي. خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې. خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر 2000 فوټه لوړ د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ. خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرو نه تر 1.5 نیم زر کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد له سوپرسونیک ټوپولوتو 1940 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزوي. XB1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري خو سلفی سره هایدروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو اونۍ یو وخت مبختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د ازادۍ راډیو له څپو او پاڼو سه چنواري سره اومه ورځ مهیروي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو